یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوه. دا خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانوني، د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له اجمل ترمن څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس معاینې مرکزونه جوړ کړي، او چین پرون په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه تاسو زموږ غاکل آزادی رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 ویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور له خپلو 19 نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون په کابل کې او نوې ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي هغه څوک دی چې په کابل کې د سکهانو پر ګورودوارا وروستۍ حمله پلان کړې وه. د مارچ په 15 په شور بازار کې د سکهانو پر ګورودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل شول. د عملي مسؤلیت داعش اخیستو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برېښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان د پنجشنبې په مخصوصن پرې شو. برېښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برېښنا مزي پرې شوي وه. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برېښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې لخوا په 2 ساعته د موقت لین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برېښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 4 لیکل شوی چې د ورځ لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کوي. برېښنا شرکت وایي دی هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 4 ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه په 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبتې پیښې تایید شوې چې واسې اته چا کسان بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې نن شمیرې ښیي چې د شمیر له 300 اوخت لري. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه د 2 مړینه تایید شوې وه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو څو بهرني خبرونه. چین پرون د اپریل په 4 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي وی مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینې هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خوره ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 4 د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرې ته ځي. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي، خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل اپریل د میاشتې تر پای دې دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایروس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته ویل شوي و چې د دودیز مراسمو د پرتای کولو لپاره د هدیرو له کارکوونکو مرسته وغواړي او خپله دې هدیرو ته له تګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 2500 مثبت پیښې ثبت شوي او 3330 تنه مړه شوي دي، خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا پراسیل کړی چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون پر نوویل چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخت او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایروس یو مثبت پیښه هم نه ده اعلان شوې. لدې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د کتلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه تر سره شي. په پرونی سیاره کې استقلال شنبه د یو په وړاندې په دوو ګولونو خوجن ته ماته ورکړه. د کورونا وایروس ته و په پاوچ کې یوازې ځینې هیوادونه ته د فوټبال اجازه ورکړل شوې ده. په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکې ادارې مشر مایکل هورویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویتس 2012 میلادي کال رئیس د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنسن د مسلکي خپلواک او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکې و. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټولو استخباراتي ادارو مفتش له دندې لرې کړ. ټرمپ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په لیک کې ویلي چې د استخباراتي ادارو د مفتش مایکل اټکنسن پر کار باور نه لري ځکه یې له دندې یا چوکۍ لرې کوي. اټکنسن هغه څوک و چې د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني مرکې پاړه افشا شوی معلومات اول وار د کانګرس له استازو مجلس سره شریک کړل او ویل چې دا معلومات د اعتبار وړ کړي. قدرمن اوریدونکو، دا ول تر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سیدا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته دي ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم ول ولې وړاندې په خبرونه کې اوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی، د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څانګې د مشر نیول به په دغه ډله یو لوی گزار وي.
قماندانای مهم و کلیدیشان بازداشت میشن، رهبرانشان از بین میرن، بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی دارد.
د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امانو کتر پیر سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع لکه مخکې مې چې وویل، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په منځګړیتوب بوختي. در محل سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په سټوډیو کې د شفق سره په دې اړه باندې کورستي جزئیات اوریدونکو ته ورکړي چې دغه منځګړیتوب کوم هته رسیدلی ده او کوم پایله ترلاسه کړې ده.
مننه کور ودان، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوی سیاسي کړکیچ د حل لپاره منځګړی پلاوی له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې له روان وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر د تفاهم ته دوام ورکړي. د دې پلاوي غړیو عبدالرسول عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیدی په ګډه اعلامیه کې نن ویلي چې د افغانستان اوسنی حالت ته په پام دوی هلې ځلې کوي چې دواړه خواوې یو تفاهم ته ورسیږي. په اعلامیه کې له ښاغلي غنی نه غوښتل شوي چې د حکومتي چارواکو د ګمارنې لړۍ شاته واچوي. دغه راز منځګړي پلاوي له ښاغلي عبدالله هم غوښتنه کړې چې د سیاسي تفاهم لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. په اعلامیه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د سولې خبرې ژر پیل او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ژر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان میناپال وایي چې ولسمشر غنی عبدالله عبدالله ته د سولې پروسې د مشري او د هغه د ټیم غړو ته د ظرفیت پر اساس په کابینه کې د غړیتوب وړاندیز کړی. هغه وایي چې ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې له خلکو سره ژمنه کړې چې له دوه اونۍ وروسته د کابینې د غړو ګمارل پیلوي او دا کار یې پیل کړی دی.
نور د لوړې مراسم تر سره ولسمشر له میرات سره ژمنه وکړله چې تر دوه اونۍ وروسته به نوې کابینه ټاکي. نو دا د ولسمشر په صلاحیت دی او دا په سیاسي جنجالونو پورې اړوند مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند، طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست او نوماند، او عبدالهادي ارغندیوال د مالی وزارت د سرپرست او نوماند په توګه ټاکلی دي. خو د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویاند فریدون خوزون د منځګړي پلاوي د غوښتنې په اړه خبرې کول له وخته مخکې وبلل او ویل چې دوی به په دې حکله وروسته خپل نظر څرګند کړي. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوي سیاسي کړکیج د هواري لپاره خاغلی سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلی د منځګړیو په توګه لڅه مدیره هيسه لستونی بډوهلی خلاتر اوسه د دوی هلوزلو کومه نهایی نتیجه نه دا ورکړي. خو دوی په خپل نننۍ غړي اعلامیه کې ویلي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. شفق صاحب چې د عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد یونس قانوني د غړي اعلامیه پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکول په دغه اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله د زغم غوښتنه سوي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څنګه د مشر نیول په دې ډلې لوی گزاروي، خو لا هم د دغه وسله والې ډلې پر ضد مبارزې ته اړتیا ده. تېر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د دغه ډلې له 19 غړیو سره نیولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوموړي نیول په هیواد کې په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر اچولی سي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی. د محل را سره په سټوډیو کې د اکرام صاحب ورستی جزئیات په اړه نور څه دي؟
ډیر زیات مننه. افغان صاحب، د افغانستان امنیتي بنسټونه د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د خراسان څنګه د مشر اسلام فاروقي نیول په دې ډله لوی گزار بولی، وایي چې د افغانستان په جګړه به مستقیم تاثیر ولري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې حضور لري چې ډیر ژر به دغه لته هم لمنځه یوړل شي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل
در مجموع زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هر عملیات به خاطر سرکوب توریست ها تا اندازی میکنن و در این عملیات ها به توریست ها به خصوص به افراد داعش تلفات وارد میشه و قماندان های مهم و کلیدیشان بازداشت میشن و رهبرانشان از بین میرن، بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی داره. اگر بیاین امروز مقایسه بکنین حضور داعش در افغانستان با دو سال سه سال پیش، حضورشان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې لا هم دغه وسلواله ډله په دې هیواد کې خطر دی، د خطر په سترګه ورته کتل کیږي او په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه هم کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ډله چې دا باید د لمنځه وړلو په برخه کې د سیمې هیوادونه هم مرسته وکړي.
اوس هم زمونږ په فکر باندې داعش تهدید ده په افغانستان کې او په دې برخه کې او سیمه ایز او اجماع لازم ده چې نه تنها داعش بلکې دغه ټول تروریستي ډلې باید له منځه لاړ سي او په دې برخه کې په سیمه هیوادونو کې هم موږ سره باید مرسته وکړي.
افغان صاحب، د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکړل. د ملي امنیت ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې لاغه سره 19 نور ملګري هم نیول شوي دي. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلام فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ارتباط پاړه هم خبرې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په ټویټر باندې لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې دا نه ده څرګنده شوی چې اسلام فاروقي او ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دي. په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ هندوستان ټایمز په کابل او نوې ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله باندې لیکلي چې اسلام فاروقي چې په عبدالله اورکزی باندې هم مشهور دی، هغه څوک دی چې په کابل کې د سکانو په ګوردوارا باندې یا په درمسال باندې ورستۍ حمله پلان کړی و. په دې حمله کې چې د تیرې میلادي میاشتې په 15مه وشو د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 28 تنه سکه افغانان وژل شول. له دې وړاندې د غډلې د کابل په لویدیز کې د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو هم د حملې مسولیت منلی او په هغه حمله کې هم لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي. لاغې نه ور وړاندې د ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو باندې چې کوم راکټي حمله شوې و، د هغې مسولیت هم د غډلې په غاړه باندې اخیستی.
ډېر زیاته مننه اکرام الله اکرام چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو په اړه راپور ورکاو. امنیتي بنسټونه ولیدي چې د خراسان د څانګې د مشر نیول کېدل به د افغانستان په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر واچوي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې تاکل شوی پاکستان نن د تورخم او چمن لارې د لنډ مهال لپاره پرانیزي. د دغې خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان به د تورخم او چمن ځمکنۍ لارې د اپریل د میاشتې له 15مې څخه تر 9مې پورې د افغانانو د اسانتیاو لپاره پرانیزي. نوموړي وویل دا کار به سبب شي چې د افغان سوداګرو 10,000 کانټینرونه هېواد ته د داخلېدو اجازه پیدا کړي. پاکستان د تیر مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړی د چمن سپین بولک او تر هغه شپاړس ورځې وروسته د تورخم بندر هم له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړ. تر دې مخکې په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال هم د پاکستان له حکومت څخه د بندرونو د خلاصېدو غوښتنه کړې وه. په کونړ ولایت کې د 3,000,000 افغانیو په لګښت د غوزانو او 20,000 نیالګي ایښودل شوي دي. د دغه وزارت د کرنې ریاست سرپرست نجیب الله آزادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د کرنې وزارت له لوري ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه باغونه به په 15 کلونو کې میوې ورکړي. ښاغلی نجیب الله وویل چې هر کال په سلګونو ټنه وچه میوې له دغه ولایت ته بهر ته صادرېږي چې د نوو باغونو حاصلات به له بڼوالو سره مرستې وکړي. د یادونه ده چې د کونړ په ولایت کې د غزانو باغونه ښه حاصلات ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځې ولري. ولسمشر هم د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې په هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,100,000 تنو واوښت. اسما سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د کرونا وایرس له کبله به ژر په دغه هیواد کې ګڼ خلک مړه شي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کرونا وایرس اخته دي. ترامپ وویل د امریکا پوځ به د خپل هیواد له خلکو سره د مرستې لپاره ډېر شمېر طبي پرسونل واستوي. ترامپ چې پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکول وویل له بده مرغه ډېر خلک به مړه شي. د په ځانګړي ډول د نیویارک او لویزیانا نومونه یاد کړل چې تر نورو به زیات کسان پکې مړه شي. ترامپ وویل فدرالي حکومت هڅه کوي چې د رضاکارانو او وسایلو له نظره د هر ایالت د اړتیاو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي څو یقیني شي چې ملت یې د راتلونکو ورځو سختیو ته تیار دی. د ادعا وکړه چې د امریکا ځینو ایالتونو تر حقیقي اندازې خپلې اړتیاوې زیاتې ښودلې دي. د ډیموکرات ګوند غړیو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او ویلي دي چې د کرونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې اقدامات ورو دي او په فوري ډول هغه وسایل نه مهیا کوي چې ورته اړتیا ده. خو ترامپ چې مخکې له یو بله د خلکو د لریوالي یا بندیز موده د اپریل تر دیرشمې پورې اوږده کړې وه، هیله لري چې د هیواد وضعیت به ژر بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د جان هاپکنز پوهنتون د وروستیو معلوماتو پر اساس تر نن یک شنبه پورې په نړۍ کې تر 1,200,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته دي او نږدې 15,000 ورڅخه مړه شوي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې تر 3,100,000 کسان زیات په کرونا اخته شوي دي. ورپسې ډیر کسان په ترتیب په هسپانیا، ایټالیا، جرمنی، فرانسه، چین، ایران او بریتانیا کې اخته شوي دي.
درنو اوریدونکو، وو موریدل چې د امریکا ولسمشر خبرداري ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځې ولري. بلخوا په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا او وایرس د مثبت پیښو پایل مثبت پیښې 310 ته رسیدلې دي. کابل د افغانستان هغه ولایتونو څخه ده چې زیاتې مثبت پیښې د کرونا لري. دا مهال سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د ټلیفون په لیکه کې ده. تورمان صاحب، ښار کې ګرځېدلې د حکومت د ګرد بندیز په اړه باندې د تدابیر تدابیرو خبر ورکوي. تورمان صاحب، که درته ووایي چې په ښار کې اوس وضعیت څه ډول ده؟ د پخوا په څیر خلک محدودیتونه محدودیت لري په ګرد بندیز کې، یو څه ناڅه حکومت دا ګرزبندیز جدي کړی؟
بله، افغان صاحب تاسو د ازادۍ راډیو رژیم ته سلام په وړاندې کولو سره افغان حکومت د څو ورځو راهیسې چې ګرزبندیز په کابل کې اعلان کړی دی، دلته مسؤولین وایي چې دی به جدي نیسي. که څه هم په تېرو څو ورځو کې د خلکو ګڼه ګوڼه او د موټرو ګرځېدل راګرځېدلو باندې خاص بندیز نه و، دې لپاره چې دولتی ادارې رخصت دي نو یو شمېر کسان په کور ورولې، ډېر شمېر کسان ګرځېدل، د ګرځبندۍ څخه خاص پاملرنه نه وه شوې. خو تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې که چېرې خلک ګرځبندۍ نه مراتوي او دې ته په کتو چې د مثبتو پېښو شمېر کابل کې مخ په ډېرېدو دی ورځ په ورځ، نو دوی به له قهریه قوې کار واخلي. نن بیا په کابل په څلور لارو کې په ډېر شمېر سره امنیتي ځواکونه او درېدلي دي او اجازه نه ورکوي موټرو ته چې له څلور لارو نه تیر شي او په نورو خواته نورو مسلینو خواته لاړ شي. ولې یوه خبره ده، پوښتنه یوازې زه نه پوهېږم چې وایروس د موټرو نه انتقال کوي که د اشخاصو له طریقې انتقال کوي، ځکه چې د خلکو ګڼه ګوڼه لا هم په واټونو کې او دوکانونو مخ ته هماغه یوازې په موټر باندې بندیز دی چې موټر ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای نه تر بل ځای تلاټ شي. د څلور
لارو
باندې کسانو په پراسان بندیز نشته. بلې،
ممکن دغه موټرو بندیزونه یو څه ناڅه د ګرز بندیز محدودیت نورم زیات کړي، ځکه خلک په موټرو کې ځي او راځي. حکومت له دې
مخکې بیل شکه، ولې په خپلو کسانو باندې مثلا چې ډلې ډلې کسان یو خوا بل خوا ځي، فکر کوم چې په دوی باندې هم باید بندیز ولګول شي، ځکه چې ډېر اشخاص د وایروس انتقال لامل ګرځي. دوی باندې هم بندیز ولګول شي چې ډېر ضروري کار نه وي، نو واټونو سړکونو بازارونو کې بېځایه تګ راتګ بند کړي. زه فکر کوم چې په دوی باندې هم باید یو څه پاملرنه وشي، ځکه چې په کابل کې په تېرو څو ورځو کې دوه درې ورځو کې دومره پېښې په مهرات کې چې هلته پخوا ډېرې پېښې ثبتېدلې
تورمان صاحب، چې له څو ورځې کېږي دغه موضوع تاسې تعقیبوئ، له نږدې څاري، د روغتیا پالانو سپارښتنې څه دي خلکو ته؟
روغتیا پالان خو د اول ورځې نه دوی ته سپارښتنې کوي چې بې ځایه ګرځېدل مه کوئ، او دغه شان که ګرځې هم ډېر ضروري موضوعات چې دي، مثلا د ناروغ د انتقال لپاره یا مثلا د خوراکي توکو رانیولو لپاره، دا موضوعات لپاره که د باندې وځي هغه لازم مقررات چې پام کړي، هغه پام کړي. سمه یو مثلا د ماسک کارول، نو اوس هم ګورم زیاتره په بازارونو کې چې خلک راځي خوراکي توکو، سم د سوی اگه ماسک نکاره یا مثلا اگه فاصله مراتبول چه تقریبا دو متر فاصله باید و کارول چه دانه یه نداره که دیر نگدی نگدی خلق ولار دی مقام و سر خبری که ایچه در ویروس انتقال سر زمینه برابره که ما در دسکش رو کارول و دستانو کارول مثلا داوست هم نداره دیره نو فکر کنم چه اگه لازم سپارختنه چه دولتی مسئلین بخواه در آمیر افتی وزارات لخواه
ډیر زیات تمننه اجمل تورمانو چې د کابل د وضعیت په اړه باندې معلومات راکول. ښاغلی تورمانو چې حکومت په ښار کې په موټرو باندې بندیز سخت کړی ده، بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. کندهار ته ورځو. له کندهار صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې ده. رښتینی صاحب، که د کندهار د وضعیت په اړه باندې معلومات راکړي. کندهار هغه ولایت چې له کابل وروسته پکې د دریم نمبر پیخ زیات پیخ سب سوی دی. البته روختیا پالانو یا پټولو کې د سیمیز حکومت تدابیر څه دي؟
افغان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید وایم چې په کندهار کې د کورونا تازه سب سوی اته پیښه کې شپږ د یوې کورنۍ غړي دي چې یوې پلار دی او پنځه لونی دي چې د شهر په دوامه ناحیه کې ژوند کوي. البته دغه سړی تازه د کابل څخه تر سفر وروسته کندهار ته راغلی وو او ویل کېږي چې په کورونا اخته دغه کورنۍ په دې وروستیو څو ورځو کې یو واده ته هم تللي دي او یو شمېر کسانو سره ممکن تماس نیولی. په دې په کندهار کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر دیارلس ته ورسېدی چې لکه تاسو یادونه وکړه دا تر هرات او کابل وروسته درېم ځای لري. بله مسله افغان صاحب د سپین بولدک چمن د دروازې په اړه هغه باید وایم چې سبا سهار و نیم بجې د یو شمېر هغه مسافرو او ناروغانو او پاسپورت لرونکو البته تذکرې لرونکو کسانو مخ دغه لار د درو ورځو لپاره پرانیستل کیږي. د دغه مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه چارواکو کوم اقدام نه دی کړی چې هلته په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تورخم په څیر د دغه ناروغانو تشخیص وسي.
رښتینی صاحب بخښنه سره، په ممکن سبا ورځ د جلال آباد کې هم د تورخم لاره خلاصه سي. د ننګرهار سیمه ییز حکومت ورته ښه تدابیر نیولي، هلته ورته د قرنټین کمپونه جوړ کړي دي. تاسو د کندهار له سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه غږېدلي دي، دوی څه وایي چې تدابیر موږ لرو او کنی لري ولې نه لري؟
البته لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دغه مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه لا تدابیر نه دي نیول سوي. زه همدا اوس د کندهار ولسوالۍ ته راغلی یم. دلته له دغه مسافرو لپاره چې د هرات، نیمروز او فرات څخه راځي د تشخیص یو مرکز جوړ سوی دی. هغه مشکوک کسان چې ویل کېږي په کورونا اخته دي هغوی کرنټین کېږي دلته او بیا وروسته د کندهار ښار په عینومېنه کې.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار یې موږ ته معلومات راکول. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته اکرام الله اکرام کتنه کړې.
هشت صوب رسپانی د سرمقالی عنوان د حکومت اورستۍ ګمارنې د پښتني وړ دي. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې سیاسي اختلافات لا نه دي حل شوي، اورستۍ ګمارنې عقلاني نه دي او په باوري اړتیا و چې لومړی سیاسي اختلافات حل شي. رسپانی لیکلي اورستۍ ګمارنو ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. سرمقالی لیکونکي پوښتنه کړي، آیا د مالی چارو مسؤلیت داسې چاته سپارل چې د جنرالۍ رتبه لري منطقي ده؟ او بیا داسې کس چې د یو سازمان په مالی برخه کې زده کړې هم ونه لري. وړاندې راغلی د یو سازمان مالی چارو مسؤلیت سیاسي دنده نه ده چې یو متقاعد پوځي او یا یو سیاستمدار ته وسپارل شي. همدارنګه ورځپاڼې د کابل ښاروالۍ په نوې ګمارنه هم انتقاد کړی او لیکلي دي د کابل ښاروالۍ مسؤلیت هم داسې چاته سپارل شوی چې د ښاروالۍ په مدیریت کې هیڅ ډول تخصص نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اساسي قانون پر بنسټ د ښاروالۍ څوکۍ باید انتخابي وي او وړ کس باید ورته وټاکل شي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات چې تمه وه د ملي وحدت حکومت موده پای ته ورسېږي او د نوي حکومت برخلیک وټاکي څو د سولې خبرې پایله ورکړي، خو اوس نوي بحران ته لار هواره کړې ده. وړاندې راغلي د دواړو ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مداخله چې د 2014 کال د انتخاباتو د ستونزو د حل سبب شوی و، دا ځل امریکا هم د دوو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په حلولو کې پاتې راغلی. د سرمقالې لیکونکي په باور دغو سیاسي اختلافاتو د حکومت په کارونو د خلکو باور له منځه وړی او خلک دې ته سترګې په لار دي چې کله به دا ستونزې هوارې شي. سرمقاله لیکون کې لیکلي اوس چې لا اختلافات نه دي حل شوي او غنی وزیران ټاکي دا به ستونزه لا پراخه کړي، خو په وینا یې خدا ده چې سره کینی، له تیرو تجربو ګټه واخلي او د ستونزو اساسي حل پیدا کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي اشرف غنی په صراحت د دوه سره حکومت له جوړولو ډډه کړې. ظاهرا ولسمشر د اساسي قانون له مخې اصولي دریځ لري او د امریکا په شمول د بهرنیانو پټې نقشې ورشنډې کړې. خو د سرمقالې د لیکوال په وینا د پرونی ملي وحدت حکومت د شریکانو اوسني دریځونه هم د پردې تر شا د پردی سناریو برخه ښکاري. سرمقاله لیکونکي لیکي اختلافات نه دي حل شوي او په وینا یې د دغو ستونزو د حل یوازینی لاره د افغاني ارزښتونو پر وړاندې د ولس لومړیتوبونو ته لومړیتوب ورکول دي. سرمقاله لیکي که د هیواد اوسنۍ وضع ته ګورو ډیر ژور